द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو او خره خلاص دی وساته خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د می د میاشتې ولسمه نیټه ده نو وخت په پاکستان کې شوې دي د سهار شپږ د ماښام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغان سولې لپاره سلور ملکی غونډه سبا په اسلام آباد کې بیا پیل کیږي افغانستان د دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې او په پاکستان عمومي بې باوري غټ خندونه ګرځولې وو سیډونکو طاهر خان وای
د پاکستان سره د سلور خيزو ناستو نوري غونډې په د سفیرانو په کچه
هندی میډیا وایي نړیوالو پولیسو انټرپول د پاکستان د ترهګرې ډلې مشر مسعود اظهر د هغه د ورور او ملګرو د نیولو امر کړی په یادو کسانو د هند په پټانکوټ کې په هوایي اډه د حملې تور دی
هندوستان پر مسعود اظهر د پټانکوټ ایربیس باندې کېدونکي د برید تور لګوي دغه برید چې د روان کال د جنوري په دویمه نیټه سوی و پکې وه امنیتي ځواکونه وژل سوي وو
او عراقی او ائتلافی ځواکونه وای د عراق الردبس سیمه د داعش نه د خلاصولو لپاره مهم عملیات کوي اخوا د ترهګرو په بمی حملو کې په عراق کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي
سرچې کې تاسو اوریدل وس غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغانستان کې د امن لپاره د سلور ملکونو د ډلې خبرې اترې سبا اسلام آباد کې پیل کیږي په دې خبرو کې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو په تګلارې خبرې کیږي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان دوا خان مینپال په ژواک خبري ادارې ته ویلي غونډه کې د افغانستان په نمائندګۍ اسلام آباد کې د دوی سفیر عمر زاخلوال ګډون کوي خبریال طاهر خان ډیوه رادیو ته د سفیر عمر زاخلوال له خولې ویلي تیر ورځ ویلي وو چې افغانستان حکومت به په دې غونډه کې د پاکستان نه خپلې ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي د طاهر خان په خولې په وینا افغان حکومت غواړي کوم طالبان چې خبرو ته نه آماده کیږي په کار د اوس پاکستان د هغوی په خلاف عملیات وکړي په 23 فروری کابل کې د برید وروسته د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د عملیاتو د په حق له د افغان حکومت د ریس سره اختلاف څرګند کړي وو هغه وای لا د عملیاتو وخت نه دی راغلی
بلې خو هندوستان کې د نړیوال پولیسو اتحاد یا انټرپول په ټانکوټ کې د هند هوایی ځواکونو په مرکز د برید تور د جیش محمد ډلی په مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه په ورور عبدالرؤف لګولې او د دوی پر ضد یې وارنټ هم جاری کړی دی د هند مطبوعات وایي د عدالت لخوا د هغوی نیولو امر شوی دی په دغه وارنټ کې د دریو نورو ملګرو یې نمونه هم شامل دي د پټانکوټ په پیښې کې د لاس درلودلو په سر دغه ټول کسان تورن دي اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا جنوبی سیمې لکی مروت کې د سه شنبه په ورځ د څلورو کسانو په ډزو وشتل شوی مړی موندل شوی دی د میډیا راپورونو تر مخه د لکی مروت په سرای نور نورنګ کې سیمه ایز خلکو د څلورو کسانو د ډزو وشتل شوو مړو خبر پولیسو ته ورکړی چې له دې وروستو سیمې ته پولیس وررسېدلي او دغه مړی یې روغتون ته رسولی دي د پولیسو وینا ده څلور اړه کسان د نږدې څخه په ډزو وشتل شوي دي وژل شوو کې د دریو کسانو پیژندګلوه د ډاکټر خان فرمان الله او نسیم په نومونو سره شوې ده او د یو تن پیژندګلوه لا تر دې مهال نه ده شوی پولیسو ویلی دی وژل شوو کې ورته درې کسان په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو تیره میاشت د لکی مروت په نورنګ ټاون سیمه کې وسلوالو دوه پولیس اسکر هم وژلي وو تیرو وختونو کې هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو تر څنګ د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د تشدد ځپلو کسانو مړی موندل شوي په کومو کې چې د بشري حقونو د ډلو له لورې اندېښنې څرګندې شوي دي او د دغه سې پیښو د بشپړ پلټنو غوښتنې یې کړې دي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پختونخوا ډی ای خان کې د موټروی ایئرپورټ او د ګیس پایپ لاین نونو غځولو یو شمېر منصوبې اعلان کړې دي خو وزیر اعظم نواز شریف د کډوالو د ستونزو او د امنیت په چارو هیڅ خبرې نه دي کړې په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی راکوي
وزیر اعظم محمد نواز شریف جلسه لپاره ډیر اسماعیل خان راتکولاچی سټیډیم کې انتظامات نیول شوی او دوی سره د مهال د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه هم وو او مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم محمد نواز شریف ته هرکلی وویلی.
جناب وزیر اعظم کو آپ تمام بھائیوں کی طرف سے، جنوبی اضلاع کی طرف سے، ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں.
وزیر اعظم نواز شریف دے یوشمیر ترقیتی پروژو مخکتن وکڑا چی پکشی دے ڈیرہ اسماعیل خان سخا پنجاب تر حق لے علاقے پورے موٹر وے شامل افا او کورنو تا دے قدرتی گیس رسد سخا ہم اوائل.
اور میرا دل چاہتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں، تو اپنا پورا ہوم ورک کر کے یہاں پہ آئے ہیں. آج زبانی اعلان کرنے نہیں آئے، یہ گیس کا افتتاح ہوا ہے.
وی ویل دی منصوبو لپاره نژدې دی موټر وی لپاره 2200 ارب روپی او گیس لپاره نژدې و اتیا کروڑ روپی ځنګړی خړی دی. دغه موټر وی په اړوند ویل کیږي امریکا د خلکو د امداد نړیواله اداره یو ایس ایډ په مرسته جوړول کیږي او دغه پروژې لاسلیک کال 2000 کې شوی، خو نواز شریف دی مهال دغه خبره تکرار نکړه. البته پاک چین رهداري د ملک د اقتصاد لپاره ایوا ګټوره پروژه وبلله او راتلونکي کې په دې غربي لارې د ریلوی ټریک تیرولو ژمنه هم وکړه.
قریب وو وخت آنے والا ہے کہ ریلوی بھی یہاں سے گزرے گی.
عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا.
په شام کې د 15 کلن جنگ د شخړې هوارولو په اړه ویانا کې د شام ملاتړ کوونکو ولس ملکونو د سفارتکارو ترمنځ غونډه روانه ده. په غونډه کې به د شام سیاسي حالات چې د زنډ ښکار دي او د اوربن په ځای کولو کې راپېښو ستونزو باندې خبرې اترې کیږي. د فروری د میاشتې په وروستیو کې په شام کې د اوربن اعلان شوی و. د هغې وروسته د تیر په پرتله د تشدد په پیښو کې کمی لیدل شوی دی، خو په اوربن د عمل رفتار ډیر په ورو پاتې شوی دی. امریکا او روس هڅه کوي چې د اوربن په لړ کې په دواړو فرخو خپل اثر رسوخ وکاروي او اوربن ته یې کینوي، ولې په دغه اړه هم د یاد وړ پرمختګ نه دی شوی. د جنگ سره مخ د دغه ملک د اوربن مقصد هغو ضرورتمندو شامي وګړو ته امداد رسول وو، څوک چې په خصوصي توګه د یاغیانو یا سرکاري پوز د ولقي لاندې علاقو کې گیر دي.
د نایجیریا د مزدورانو او مدني ټولنو ډلو ویلي چې د تیلو د نرخونو په حق لپاره به د دوی احتجاج هم د خپل پروګرام مطابق جاری وي. د نایجیریا لیبر کانګرس یا ان ال سی او ټریډ یونین کانګرس یا ټی یو سی د نامعلومه وخت پورې د احتجاج اعلان کړی. دوی د تیلو نرخونو کې کمی غواړي. حکومت وی د خارجه وسایلو د کړکیچ له وجې د دې نرخونو سیوا کولو سفارش یې کړی وو. حکومت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اعلان کړی.
بلې لورې ته عراق په سرخار کې نن د سه شنبې په ورځ په بیلابیلو بمي حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. یو خونړۍ پیښه د بغداد په شمالي سیمه الشاب کې رامخته شوې ده. چارواکي وایي یو ښځینه ځانمرګې چې په ځان پورې تړلي بارودي توکي تړلي وو د بازار مینځ کې چاودنه وکړه. بلې لورې ته د ښار په سویلي سیمه کې هم د موټر په ذریعه یوه چاودنه ترسره شوې ده. په سمدستي توګه خو لا د دې پیښې ذمهواري چا نه واخیستې، خو په وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې پړه منلې ده. په دې هکله نور تفصیلات لري زموږ همکاره انیلا خالد تاسته.
د وایس اف امریکا خبریال کریس هانا ستر مخه اوله پیښه د شمالي بغداد په الشاب سیمه کې شوې ده، چرته چې زیات شیعه خلک اوسي. د ځایي چارواکو تر مخه دا یوه خودکش حمله وه چې یو زنانه کړې ده. د دې پیښې ذمهواري تندره وډلې دولت اسلامیه قبوله کړې ده، خو د ډان رسپانې تر مخه ترهګر تنظیم د پیښې ذمهواري قبلولو سره سره دا په خپل آنلاین بیان کې د یو نارینه خودکش بمبار ذکر کړی دی او د ده نوم یې ابو خطاب العراقی ښودلی دی. دویمه پیښه د جنوبي بغداد په راشد علاقه کې په یو ګاډي کې شوې ده او د پیښې ذمهواري په فوري توګه چا نه واغستې، خو وروستو داعش د دغه پیښې ذمهواري په خپل سره اخیستې ده. داعش یوازې په تیر هفته کې د یو شمیر حملو ذمهواري په خپل سره اخیستې ده او د دغه حملو په نتیجه کې په عراق کې یو شمیر خلک وژل شوي دي. د بغداد په هغه علاقو کې چرته چې شیعه خلک اوسي د سنی وسلوالو د پاره یو آسان ټارګیټ دی چې مقصد یې د عراق د حکومت د امنیت کوششونه ناکامه کول دي. دغه نه علاوه په عراق کې په رستو کې دا شانتې ډیر شوي دي چې زنانه ترهګرو داسې چاودنې کړي دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلک وژل شوي دي. دغه نه علاوه په 2014 کې چې کله دغه ځای تر وسلوالو د ځینو علاقو قبضه په خپل لاس کې واغسته، دغه وخت کې په حملو کې لږ شانتي کلاري راغلی وه، خو چې اوس په رستو کې د عراق حکومت ځینې علاقې په خپل قبضه کې بیرته بیا واپس اخیستي دي، په دغه حملو کې بیا زیاتوالی راغلی دی.
دا د امریکا غږ ډیوه رادیو ده.
د امریکې د چارو لپاره د کیوبا د خارجه وزارت مشر وای د صدر اوباما د حکومت په وخت کې د دواړو ملکونو د ښه تعلقاتو لپاره یو چټک تګلاره خپل کړې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې، او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه په ویب پاڼه باندې چې www.divaradio.com دغه تلاټ شي نو نیخ پنیغه اوریدې شي. دغه سي ډیوه ریډیو فیسبوک پاڼه ته تازه ویډیوګانې چې کوم د سیمینا او نړۍ ویډیوګانې تیار کړې دي ډیوه ریډیو تاسو لپاره، هغه په فیسبوک د ډیوه ریډیو وی او ای ڈیوا په فیسبوک پاڼه باندې هم کتلی شي، خپل رائے هم موږ سره شریکولی شي. وی او ای ڈیوا ټویټر باندې فالو کولی هم شي. اوس راځو د نن ورځې کم چې اهم خبرونه دي، تفصیلي رپورټونه تاسو پام راکړو. لومبه رپورټ موږ سره دی، هغه د افغانستان کې د سولې لپاره سلور ملکونو ډلې غونډه سبا اسلام آباد کې بیا پیل کیږي. افغانستان د دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې او په پاکستان عمومي بې باوري غټ خنډونه ګرځولې وو. په داسې صورتحال کې سبا دغه غونډه کیږي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
افغانستان، پاکستان، امریکایی او د چین په استازو مشتمل د سلور هیوادونو غونډه کې به د افغانستان د پخلاینې د عمل په لړ کې په پرتو خندانو او راتلونکو تګلاره باندې خبرې اترې کیږي. د طالبانو لخوا د افغان دولت سره د امن خبرو څخه د انکار وروسته دا د سلور اړخیزه ډلې لومبه غونډه ده چې کیږي. د سلور هیوادونو دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم 13 میاشت په کابل کې د طالبانو د خونړي برید وروسته د طالبانو سره د امن خبرونه لاس په سر شوې دي، او په پاکستان غږ کړی دی چې د طالبانو پر ضد په خپل خوره کې کوټلې عملیات پیل کړي. د سلور هیوادونو د راتلونکو غونډه څومره اهمیت لري او د دې مخې ته څه قسمه چیلنجونه پراته دي، په دې حق له اسلام آباد کې سینیر صحافي طاهر خان څه داسې نظر لري.
اوس به دا وکړي شي دا امتحان دی، بیا په ځانګړي توګه په خصوص توګه امریکا او د چین د استازو لپاره چې څنګه یو خدا ګروپ پاتې شي، ځکه چې افغانستان کې دا بحثونه هم روان دي چې دا ګروپ هم دې ګروپ هم نکړې شول چې طالبان د خبرو مست راولي. نو امتحان دی چې د دې ګروپ رول به څه پاتې کیږي، ځکه چې ځینې د افغانستان سفارتکارانو دا خبر هم کړی دا چې د هغوی اندېښنو ته د هغوی غوښتنو ته ارزښت ورنکړي شي، اهمیت ورنکړي شي، نو بیا به دا خیرنه غونډه وي. په دې معنی دا چې دې ته اوس یو لوی ګواښ دی د وجود ته د دې ګروپ. لیکن خبره اوس دام ده چې که دا ګروپ هم ناکامه کیږي، خبرې نه شروع کیږي، نو بیا خو هغه افغانستان کې هغه بې ثباتي او هغه جنګونه هغه پاتې کیږي. نو زما دا نظر دی چې اوس یو چیلنج دی په خصوصي توګه د امریکا او چین لپاره چې هغوی اوس یو د خپل رول نور موثر کړي او دا د نور اهلیت ورکړي چې د خبرو دا پروسه په هر حالت کې شروع شي.
مطبوعات د پاکستان د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه محمد آصف د خلیل لیکي چې پاکستان د سلور هیوادونو په هلو ځلو کې یو مثبت کردار لوبوي او هڅه کوي چې د سلور اړخیزه ډلې کوششونه په افغانستان کې امن راوستلو کې بریالي شي. د پاکستان د پاره د افغانستان سفیر حضرت زاخیوال وړاندې ورځو کې ویلیو چې د کابل او افغانستان ترمیان زلویا مسله د اعتماد کمې دي، او سیړونکو هم دریز لري چې تر څو پورې دواړه هیوادونه په یو بل شکونه کوي نو تر هغې پورې د دوی ترمیانځ په یو بل اعتماد جوړېدل هم ګران دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته له واشنگتن ډی سي نه غواږی. ستاسو د ارشد حسین راپور واورېدو او په همدې حق لباندې یعنی د افغانستان د سولې د خبرو اترو په تړاو باندې د اورنګزیب خان راپور هم لرو چې تاسو به وروسته وړاندې کوو په خپرونې کې. خو اوس هم یو بل راپور لرو د کابل نه د په همدې تړاو باندې چې افغانستان کې د سولې لپاره سبا اسلام آباد کې د څلور اړخیزې مذاکرات به پیلېږي او افغانستان وایي چې د اوس نه وروسته به دا خبرې اترې د سفارتي د کچوي. او د افغانستان ولسمشر مراد سیال ویان وایي چې غونډه کې به یوازې د افغانستان کې د امن ټکي نه وي بلکې په نورو چارو به هم خبرې اترې کیږي. په دې حکله د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال راپور رالیږلی دی. حکمل روان دغه راپور تاسو وړاندې کوو.
ارکوای پاکستان دې د خپلې رښتینولۍ ثابتولو لپاره لومړی خپلې ژمنې عملي او بیا ورسره خبرو ته په سپین میدان تیار دي. که پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملي نه کړي نو افغان حکومت د سولې له څلور اړخیزو خبرو بایکاټ کوي. هغه څه چې د ولسمشر مرستیال ویاندي وایي،
د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې پاکستان لومړی باید هغه تعهدات بشپړ کړي چې د څلور اړخیز کمیسیون له لارې یې کړي دي، د هغو ډلو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې دي، په افغانستان کې چاودنې کوي، په افغانستان کې انتحار کوي او انسانان وژني. تر څو پورې چې عملي اقدام سوی نه وي، د افغانستان د حکومت لپاره د مذاکراتو مسله د وخت زیات مور که چېرته مذاکرات کوو هغه به بین الافغاني مذاکرات کوو چې پایلې یې ډېرې ښې دي. د پاکستان سره د څلور اړخیزو ناستو نوری غونډه په د سفیرانو په کچه
که څه هم پاکستانی رسنیو د چارواکو له کوله خبر ورکړی چې په راتلونکي څلور اړخیزه ناسته کې به د چین او امریکا په ګډون طالبان هم برخه واخلي، خو اوس چې تازه دغه لړۍ بیا پیلېږي په تړاوي مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې خبرو ته دي د تضمین په شرط کینی. هغه څه چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار پرې ټینګار کوي،
غوښتنه ده دا چې تضمین باید ورکړي، مذاکرات شروع شي، د افغانستان سولې ته ضرورت لري او پاکستان باندې فشارونه راوړي. هغه ملکونه چې موږ هڅوي مذاکرات ته چې هدف مې چین او امریکا ده، که واقعا په افغانستان سره په صداقت کې دوی د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د دومخي سیاست نه لاس واخلي.
پاکستانی چارواکو ویلي د څلور اړخیزو خبرو دغه پنځمه ناسته له نورو ناستو سره ځکه توپیر لري چې د وسلوالو طالبانو استازي پکې ګډون لري، خو افغان حکومت وایي که د پاکستان له لوري ځواب مثبت وي نو د سفیرانو په کچه په یاد غونډه کې ګډون ته چمتو دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د حکمل روان دغه رپورټ ورید چې سبا اسلام آباد کې کومه غونډه را بلل شوې ده. افغانستان کې د سولې او امنیت په چارو باندې د څلورو ملکونو دغه ډله غونډه کوي. یو بل موضوع چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ده هغه د افغان کډوالو چې په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې میشتري منځه که وکتل شي د ډېر وخت نه کله چې افغانستان کې
جنگ پیل شو،
بالکل دا کډوال راغلو په ریکارډ تعداد کې یا ډیر زیات غټه شمیره خلک راغلو د افغانستان نه.
بالکل، او پاکستان دا هم وایي چې دوی ډیر قربانی هم ورکړي دي چې افغانستان د سولې لپاره او د دې ترڅنګ دا چې د افغان کډوال خپل په وطن کې ساتلی دي او غوي ته ځای ورکړي دي.
په دې حق لبانې تیر ورځ د ډیوا ریډیو خبریال رابع پیر یو ویډیو رپورټ هم را لېږلی، نن په اورنګزیب خان یو رپورټ را لېږلی دی. خو دغه د کډوالو په موضوع باندې غونډه شوې وه اسلام آباد کې او هغې کې د پاکستان د قومي امنیت لپاره سلاحکار ناصر جنجوا ویلي چې افغانستان د پولې د انتظام او څارنې لپاره د کابل د چارواکو سره خبرې کوي او تر څو پورې چې د پولې د څارنې یا د دې د انتظام کار په ښه طریقه باندې نه وي ترسره شوی تر هغې پورې پاکستان هم د وسلوالو تګ راتګ مخه نشنی ولې. نو د اورنګزیب خان نه به نور تفصیل وره اوریدونکو تاسو هم د رپورټ ته وکړئ.
افغان مهاجرینو په حقله یو دستوري ته وینا په وخت کمی سلامتیا مشیر نصر جنجو ویلی دی پاکستان یو باثباته افغانستان کتل غواړي او موږ هم امن خوښو او دغه امن ګاونډي هیواد کې هم غواړو. نصر جنجو وی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ده خو د حفاظت سم مکمل نظام نشته، پوله باندې روکاوټونه هم نشته او بارډر مینیجمنټ باندې هم څه توجه نشته. د سله وجه یو هیواد نه بل هیواد ته په اسانه خلک زی راځي او پاکستان غواړي د افغانستان پر ازا بارډر مینیجمنټ یا د پولو حفاظت نظام زیات کړي.
اینڈ ابسنس آف بارډر مینیجمنٹ مور دین 2600 کلومیٹرز آف بارڈر جسٹ لائز آل نیکڈ وداؤٹ اینی بیریئر وداؤٹ اینی کنٹرول. یو ہیو نو والز نو ڈورز ٹو یور ہاؤس اینڈ سٹل یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ اٹ. سو وی آر seriously considering, of course, with a mutual consent, improving the border management and also revisiting the easement rights.
دوی وی شپږ سوه کیلومتره د بارډر حفاظت سنظام نشته ځکه پاکستان په سنجیدګۍ په دې غور پیل کړی دی چې دلته حفاظتي نظام زیات کړي. تیرو ورځو کې تورخم بارډر هم ځکه څلور ورځو پورې بند وو چې پاکستان په پوله ازغن تار لګول غوښتل. کامی سلامتیا مشیر ناصر جنجو وایي د ترهګرۍ پر ضد پاکستان 6000 نه زیات خلک وژل شوي دي او 100 ارب ډالر نقصان شوی دی، خو دا جنگ د پاکستان نه وو. دغه شان افغانستان کې روسي مداخلت په نتیجه لکونو افغانان مهاجرین پاکستان ته راغلي وو او تر اوسه دلته موجود دي او دا مسله هم پاکستان نه جوړ کړې خو قرباني هم پاکستان ورکړې دي. بیا هم نړۍ د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري، خو پاکستان غواړي افغانستان کې د مکمل امن وي او پاکستان د افغان مهاجرینو با عزت واپسي هم غواړي.
وی آر ویری سنسیئرلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ the reconciliation. We are trying to play our role in bringing peace to Afghanistan and also to our restive areas.
دوی وی پاکستان او افغانستان یو مشکل وخت نه تیری کی او په ځین خبرو اختلاف هم لري، خو نظر یو دی چې رابطه زیات کړي او موږ په دې کې مخلص یو چې افغانستان کې امن راشي او د پاکستان ناکلار سیمو کې هم امن خواهش لرو. دلته موجود افغان کډوالو په حق له ناصر جنجو ویلي دي چې طالبان د افغان مهاجرینو په شکل پاکستان ته راغلي دي او پاکستان دومره وسایل هم نه لري چې د کډوالو خېګړې د پاره څه وکړي. دوی وی چې دلته موجود افغان مهاجرینو بیرته وطن ته لیږلو او هلته دوی ته یو با حفاظت ژوند ورکولو لپاره عالمی طاقتونو ته پکار دی خپل کردار ولوبوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
خو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه وغږی سو راپورونه لرو. په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو وار په وار دا مهال یو بل راپور لرو چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې هندوستان کې د نړیوال پولیسو اتحاد یا انټرپول پټانکوټ کې چې کومه پیښه شوې وه، د هند پټانکوټ هوایي ځواکونو په مرکز باندې برید شوی و، هغه د هغې پیښې په تړاو د جیش محمد ډلې په مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه په ورور عبدالرؤف باندې دغه تور لګولی دی او وارنټ یې جاري کړی دی چې دغه کار دوی د خوانه شوی دی. او د دې تر څنګ دا چې د هغوی سره درې نور ملګرو وارنټ یې هم جاري کړی دی چې دوی به ونیول شي. په دې حکله باندې دا راپور د اسلام آباد نه زمونږ د ډیورجو خبریالی رابعه پیر رالیږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د هندوستاني مطبوعاتو تر مخه د هندوستان کامی استخباراتي ادارې ان آی اے جیش محمد مسعود اظهر او د هغه د ورور عبدالرؤف کاشف جان او شاهد لطیف په ضد د ریډ وارنټ غوښتنه کړې وه. هندوستان پر مسعود اظهر د پټانکوټ ایربیس باندې کېدونکي د برید تور لګوي. دغه برید چې د روان کال د جنوري په 2 سوی و، پکې وه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو او د شاوخوا 4 ورځو د عملیاتو وروسته 4 ترهګر وژل شوي وو. د رپورټونو تر مخه این آئی اے د دې څخه وړاندې د پاکستان له اړخه د دغه پیشي د پلټون لپاره هندوستان ته لیږون کې ګډ استخباراتي ډلې څخه د مسعود اظهر د شغنمیونې هم قشتې وې. هندوستان په ملګرو ملتونو کې هم د مسعود اظهر د تراګر ګرځولو لپاره یو مضبوطه مقدمه وړاندې کړې وه چې چین ویټو کړې وه. مسعود اظهر په ضد د دې څخه وړاندې د جموں کشمیر سټیټ اسمبلی او د هغه د ورور عبدالروف په ضد په 1999 کې یوه الوتکه د تښتولو په تور کې هم د انټرپول ریډ وارنټ ته ځنډ ښکار دی. او اوس د دغه وارنټ په اړه د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او قانون پوه احمد بلال صوفی وایي
اور جو تفصیلات اخبارات میں آئی تھی اسے تو یہ لگتا تھا کہ وہ ان نیمڈ ایف آئی آر اس میں کسی ملزم کو براہ راست نامزد نہیں کیا گیا. اب اس کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جی آئی ٹی دی گئی تھی. وہاں پر کس نوعیت کے ثبوت ان کو ملے ہیں, اس کی بنیاد پر کیا وہ ثبوت نشاندہی کرتے ہیں جب مسعود اظہر انوالوڈ ہے, اگر تو ہے تو پھر ان کو یہاں پر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور گرفتاری.
پر دغه ریډ وارنٹ په داسې حال کې عمل کېدای سي چې مقدمه په پاکستان کې رجسٹر سوې وي. ویل کېږي چې پاکستان کې درج کړی سوی ایف آئی آر د نامعلومو تنانو په ضد دی. چېرې دوی ککړ وو نو د دې په ضد عملیات کېدای سي. خو دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورن تنان یو بل ته حواله کولو لوزنامه نشته. نو په داسې حال کې که چېرې ریډ وارنٹ ایشو هم سي نو پر بنیاد یې هغه یو بل هیواد ته نسي حواله کېدی. د دغه برید پس پاکستان مسعود اظهر په حفاظت دی ولکه کې اخستی وو. خو د دې په اړه د دې پس څه مخې ته نه دی راغلی چې دوی چیرته دي او د دې په ضد څه عملیات سوي دي. بل اړخته د برید په اړه هندوستان پاکستان ته د دې څخه وړاندې ثبوتونه ورکړي وو او د پاکستان څخه یې په دغه برید کې ککړ خلکو په ضد د زر تر زر عملیاتو غوښتنه کړې وه. پاکستان په دغه برید کې ککړ د نامعلومه تنانو په ضد مقدمه که څه هم درج کړې ده, خو ویل کېږي چې د هند له اړخه ورکول سوي دغه ثبوتونه ناکافي دي. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوري ریڈیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تیر هفته د پاکستان د علما کونسل د ځینو کسانو نمونه اعلان کړی وو چې هغوی طالبان په هغې کې یاد کړی شوي وو, دغسې حزب الله یاد کړی شوی وه او نور کسان یاد کړی شوي وو. خو په هغوی باندې نیوکې هم دا کېدلې چې کم وسلوالې ډلې چې په کشمیر کې د هندوستان واک لاندې کشمیر کې جنګیږي نو هغوی ته د هغوی په خلاف فتوا نه وه ورکړی شوې. انټرپول تاسو خبر وورید په دې د څېړنې لپاره زموږ همکار افتخار حسین موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی. لږې خبرې کوو د جیش محمد ډلې په هکله. په خیر راغلی افتخار.
ډېره مننه,
ډېره مهرباني تاسو وخت وستو راغلی سټوډیو کې. خبره کېده د انټرپول او د هند لخوا چې کوم ورنټ جاری کړی شوی دی, که د دې اوریدونکې په دې خبر کړو جیش محمد کومه ډله ده, څه مشران دي؟
یقینا دغه ډېره مهمه پوښتنه ده. دا ډله چې ده دا د پاکستان په پنجاب صوبه کې چې دی نو بنیاد لري, یعنی هلته کې میشته ده. جیش محمد چې دی دا هغه ترهګر ډله په دا وخت چې په هند کې زیاتره ترهګر کاروایی کوي. د دې دغه دا د تفصیل په تاریخي توګه که تاسو وګورئ نو وړاندې چې کوم یو جاز هم دوی تختولیو, بیا د هغې په جواب کې د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د راپرېښودو غوښتنه شوه, بیا هند چې دی نو دی پرېښیو. او دا وروستۍ چې کوم اوس د رابعه پیر په رپورټ کې خبره وه د انټرپول لخوا چې په دوی پر ضد کوم نوټس جاری شوی دی د دوی د اریسټ کولو د گرفتارې, نو هغه دغه نړیوال پولیس دا ریډ نوټس دی. ریډ نوټس چې وی دا د دې مختلف قسمونه دي کوم چې انټرپول دغه نړیوال پولیس جاری کوي. په هغه کیس کې وی چې په ممبر سټیټس کې, یعنی د انټرپول خو ممبرز دي پاکستان او دا نورم دی, کې چې داسې یو کریمینل په چا چې یو جنایتکار تن چې په چا باندې تورونه وي د جرمونو د هغه د گرفتاری لپاره چې کوم نوټس جاری شي نو دغه جاری کړی شي. او د دې بنیاد څه دی, د پټانکوټ په فروری په میاشت کې په هند کې چې کوم بریچ شوی نو د هغې دوه دغه چې دی نیولې شوی وو هینډلرز. هینډلرز مطلب چې چا د دې ټول پلاننګ کړی وو، دغه کسان یې راوستي وو د ایرپورټ په دغه برید کې چې کوم د هند لخوا د دریز دی، د هندوستان لخوا د دریز دی چې دا جیش محمد کړی وو او د دوی کسان پکې ککړ وو. نو پای کې وو د هند څخه د امنیتي عسکر وجل شي وو. نو دا د هغې په بنیاد بنجاري شوی دی. اوس راځمه اخیرنۍ خبره دا ده چې په دې کې سره د ده بیا نور رونه هم هغه هم پکې یاد کړی دی انټرپول لخوا چې دی گرفتار شي. د پاکستان دریز دا دی چې دغه ثبوتونه کافي نه وو، دوی یو ډله هم لیږلې وه هند ته په کم په بنیاد چې دوی جیش محمد مشر اظهر مسعود چې دی گرفتار کړي.
ډېره مهرباني ستاسو، مننه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ډیو ریډیو خبري خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. د نن ورځې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. ستاسو قربانی یو زمونږ شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته.
د افغان سولې لپاره سلور ملکی غونډه سبا په اسلام آباد کې بیا پیل کیږي. افغانستان د دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې او په پاکستان عمومي بے پاوري غټ خنډونه ګرځولي وو. سیډونکو طاهر خان وای
د پاکستان سره د څلور اړخیزو ناستو نوري غونډې په د سفیرانو په کچه.
هندی میډیا وای نړیوالو پولیسو انټرپول د پاکستان د ترهګری ډلې مشر مسعود اظهر د هغه د ورور او ملګرو د نیولو امر ورکړی. په یادو کسانو کې د هند په پټانکوټ کې په هوایی اډې د حملې تور دی.
هندوستان پر مسعود اظهر د پټانکوټ ایربیس باندې کېدونکي د برید تور لګوي. دغه برید چې د روان کال د جنوري په دویمه نیټه سوی و پکې وه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو.
عراقی او ائتلافي ځواکونه وایي د عراق الردبه سیمه د داعش نه د خلاصولو لپاره مهم عملیات کوي. اخوا د ترهګرو په بمی حملو کې په عراق کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي.
اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
او لومبه خبر افغانستان کې د سولې په حق. افغانستان کې د امن لپاره د سلور ملکونو د ډلې خبرې اترې سبا اسلام آباد کې پیل کیږي. په دې خبرو کې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو په تګلارې خبرې کیږي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وین دوا خان مینپال په ژواک خبری ادارې ته ویلي غونډه کې د افغانستان په نمائندګۍ اسلام آباد کې د دوی سفیر عمر زاخلوال ګډون کوي. خبریال طاهر خان ډیو ریډیو ته د سفیر عمر زاخلوال لخلې تیر ورځ ویلي وو چې افغانستان حکومت به په دې غونډه کې د پاکستان نه خپلې ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. طاهر خان په وینا افغان حکومت غواړي کوم طالبان چې خبرو ته نه آماده کیږي په کار ده اوس پاکستان د هغوی په خلاف عملیات وکړي. په 13 فروری کابل کې د برید وروسته د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د عملیاتو په حق له د کابل دغه دریس سره اختلاف څرګند کړی وو. هغه ویلی وو د عملیاتو وړاندې د مذاکراتو هر لار اختیارول پکار دي.
هندوستان کې د نړیوالو پولیسو اتحاد یا انټرپول په ټانکوټ کې د هند هوایي ځواکونو په مرکز د برید تور د جیش محمد ډلې په مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه په ورور عبدالرؤف لګولې او د دوی پر ضد یې وارنټ هم جاری کړی دی. د هند مطبوعات وایي عدالت لخوا د هغوی نیولو امر شوی دی او په دغې وارنټ کې د دریو نورو کسانو نومونه هم دي چې د پټانکوټ په پیښې کې د لاس درلودلو په سر تورن دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پښتونخوا ډی ای خان کې د موټروی ایئرپورټ او د ګیس پایپ لاین غزولو یو شمېر منصوبې اعلان کړي، خو وزیر اعظم نواز شریف د کډوالو د ستونزو او د امنیت په چارو هیڅ نه دی ویلې.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا جنوبي سیمې لکی مروت کې د سه شنبې په ورځ د څلورو کسانو په ډزو وشتل شوي مړې موندل شوي دي. د میډیا راپورونو تر مخه د لکی مروت په سرای نورنګ کې سیمه ییز خلکو د څلورو کسانو په ډزو د وشتل شوو مړو خبر پولیس ته ورکړی چې له دې عمله وروسته سیمې ته پولیس ورسېدلی دي او دغه مړې روغتون ته رسولي دي.
د نایجیریا د مزدورانو او مدني ټولنو ډلو ویلي چې د تیلو د نرخونو په حق له به د دوی احتجاج هم د خپل پروګرام مطابق جاری وي. د نایجیریا لیبر کانګرس یا ان ال سی او ټریډ یونین کانګرس یا ټی یو سی د نامعلومه وخت پورې د احتجاج اعلان کړی. حکومت وایي د خارجه وسایلو د کړکیچ له وجې د دې نرخونه دوی د نرخونو سیوا کولو سفارش کړی وو. حکومت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اعلان کړی.
اخو عراق کې نن د سه‌شنبه په ورځ په بیلابیلو بمی حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 15 شپېته نور ژوبل دي. یوه خونړۍ پیښه د بغداد په شمالي سیمه الشاب کې رامخته شوې. چارواکي وایي یوه ښځینه ځانمرګې په ځان پورې تړلي باروتي توکو ته د یو بازار مینځ کې چاودنه ورکړې ده. بلې لورې ته د ښار په سویلي سیمه کې هم د موټر په ذریعه یوه چاودنه ترسره شوې ده.
د جنوبی کوریا لیکوال هین کینګ د افسانې لپاره د برتانی مین بوکر انټرنیشنل پرایز په انعام ورکړی شوی دی. دی د ویجیټیرین په نوم ناول لیکلی دی او دا د جنوبی کوریا ړومبی کس دی چا چې دا انعام ګټلی دی. په دې کې د یوې ښځې کیسه ده چا چې د غوښې نه خوړلو فیصله کړې وه او په دې وجه د بدو نتایجو سره مخ شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته غوګس راځو. نورو راپورونو ولور ته یو خدا چې په شام کې د 15 کلن جنگ د شخړې هوارولو پاړه بیان کړي. د شام لاټر کوونکو ولس ملکونو د سفارتکارو ترمنځ غونډه روانه ده. بلې خوا ته ستا وړاندې مو په خبرونو کې هم وویل چې عراق په سرخار کې هم نن د سه شنبه په ورځ په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 15 شپېته نور ژوبل دي. اخوا هم د عراق امنیتي ځواکونو د لویدیځې صوبې انبار په الردبه علاقه کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات پیلېدو اعلان کړی دی. په دې هکله نور تفصیلات څه دي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایند پیټر کوک د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي کچيري عراقي ځواکونه توان ولري چې الرتبه وژغوري نو دا به د داعش په ضد جګړه کې د پرمختګ یو مهم ګام وي. د سش کال په شروع کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ختیځ شام او د عراق سنجار پولې ته نږدې یوه پراخه سیمه کې خپل کنټرول له لاسه ورکړ. کچيري د الرتبه شاوخوا غربي کړۍ هم له لاسه ورکړي نو یوازې د قائم سیمې او انبار ایالت پورې به پاتې سي او دا به د شام او عراق ترمنځ د داعش د کنټرول یوه ټینګه لیکوي. دغه تړانګه د وسلوالې ډلې لپاره په دې مهمه ده چې خپل عملیات په شام کې له ځانه ټاکل سوي دارالخلافې رکا څخه کوي او له ترکیې سره یې پوله نشلوي. دغه لار د وسلوالو او لږدونو لپاره کارول کېدای سي. د دفاع وزارت ویاند د دوشنبه پر ورځ د داعش په ضد جګړې په باب تازه سنجونه کړې او ویلې دي د ډلې په عراق کې 15% کنټرول له لاسه ورکړی او دا ډول په شام کې یې له 14 څخه تر 20% پورې کنټرول له لاسه ورکړی. د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د کال 2014 په منځ کې شمالي او غربي عراق او شام کې پراخې سیمې ونیولې او په شام کې یې د ولسي جګړې څخه د ګټه پورته کولو په ترڅ کې د خپلې خوښې اسلامي خلافت اعلان کړ. د دغه ډلې سره په جګړه کې د کال 2014 د جون په میاشت کې 868 عراقي عسکر ووژل شو او د ملګري ملتونو راپور وایي چې کال 2015 کې تر 15200 زیات عراقي ځواکونه ووژل شو. روان کال تر اوسه پورې د داعش سره په جګړه کې د عراق 1500 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په عین وخت کې د داعش سره په جګړه بوخت ملیشو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي بمبارونه ډیره مرسته کړې او تیر کال یې هم په دغه مرسته رمادي او تکریت بیرته ونیول. بلې خوا نن د سه شنبه په ورځ ویانا کې د ولسو هیوادونو په غونډه کې زیاته توجه په شام کې د 15 کلنې زړې جګړې په ختمولو ده. د شام د ملاتړ د ډلې په نوم دغه غونډه د درول سوي خبرې بیا شروع کولو او د ډزبندۍ په لوزنامه کې په مشکلاتو او بشري مرسته رسونه باندې خبرې کوي. په شام کې د فروری په پای کې شروع سوي ډزبندۍ څخه په هغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې ډیر کمی راغلی و خو نتیجه یې سوکه راکمې سوې. خبرو ته له تګ وړاندې د جرمني د دباندنیو چارو وزیر فرانک والټر له مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
dass auch nicht nur die Stadt Aleppo, sondern der Raum Aleppo
هغه وایي نن په ډسبندۍ باندې په ښه توګه د عمل کولو موافقه سوي شرایط جوړوي. له دې څخه به نه یوازې د حلب ښار بلکې د حلب شاوخوا سیمې به هم یو وارې بیا آرامه سي او موږ به د سیاسي انتقال لپاره لاره هم وګورو. امریکا او روسیه هڅه کوي چې مقابل لوري د ډسبندۍ ولزنامې ته کانې کړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي همنصب سرګی لاوروف سره د شام د ستونزې په اړه خبرې وکړې. د روسیې انټرفاکس خبري اداره وایي د شام او ترکیه ترمنځ د ترګرو د لږدونو په لارو تړلو باندې هم د ملاقات کې خبرې وسوې.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي نه غوږ کې. د هند لخوا د پاکستان که یا د بل هیواد لخوا که حمله کیږي نو هندوستان بیا ځواب ورکولی شي. د هند لخوا یو بل قانون هم منظور شوی دی په نقشې په حقله. دغې باندې به تفصیل د بیروس خان صاحب د ډیوه ریډیو زموږ همکار د هغوی نه اورو. په ډیوه کې په سټوډیو کې به موږ سره ملګری کیږي. خو ډومبې ستاسو پام راګرځو، د پاناما پیپرز لخوا چې کوم معلومات رامخته شوي، د نړۍ یو شمېر مشرانو د ټیکس نه خپلې پیسې بچ کولو په خاطر په نورو ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې وې او په هغې به کاروبار کولو. د پاکستان کې احتجاج د مخالفو سیاسي ګوندونو هغه د وزیر اعظم په خلاف جوړ شوی وو. تېره ورځ دوی د وزیر اعظم پارلمان ته د وینا په وخت احتجاج کړی وو، د بایکاټ یې کړی وو د پارلمان نه. اوس دوی دغه بایکاټ ختم کړی دی. نور تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاناما پیپرز په معامله د متحد اپوزیشن د پارلمان غونډو نه اوږد احتجاج نه پس نن مخالفو ډلو یو ځل بیا د پارلمان کاروای برخه جوړېدو فیصله کړې ده. او وزیر اعظم لخوا پاناما پیپرز په معامله وړاندې شوې پارلماني کمیټې برخه جوړېدو باندې یې هم رضا ښودلې ده. پاناما پیپرز تر مخه د وزیر اعظم نواز شریف فامیل آفشور کمپنیانو ملکیت په معامله نږدې د نه سیاسي ګوندونو اتحاد د پارلمان نه بایکاټ فیصله کړې وه او ویلي وو تر کومه وزیر اعظم خپله پارلمان کې د دې وضاحت نه وي کړی نو دوی به د پارلمان واک اوټ جاری ساتي. تېره ورځ وزیر اعظم پارلمان ته راتګ او بیان باندې مخالف سیاسي ګوندونه مطمئنه نه دي، خو نن شوې غونډه کې دوی فیصله کړې ده چې سبا ورځ نه به د پارلمان غونډو کې برخه اخلي او وزیر اعظم چې کوم بیان ورکړی دی د هغې نکات باندې به هم پارلمان کې خبرې کیږي. مخالفو ډلو مشر خورشید شاه وایي چې دوی وزیر اعظم نه د اوو پوښتنو ځواب غوښتی وو، خو چې وزیر اعظم کوم بیان ورکړی دی د هغې نه اویا نور پوښتنې پیدا شوې دي او اوس به وزیر اعظم نه دا تپوسونه هم په پارلمان کې کیږي.
اور اس تقریر سننے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 7 سوال سے 70 سوال اور پیدا ہو گئے، اسی پہ ہم آج بیٹھے. اس کی ساری تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہاؤس میں ہم اس تقریر کے جو نکات ہیں جو اس نے خود ہمیں دیے ہیں ان پہ ہم بات چیت کریں گے.
دوی وی وزیر اعظم تقریر نه اویا نور پوښتنې پیدا شوې دي او اوس به د تقریر باندې پارلمان کې هم خبرې کوي. تېره ورځ وزیر اعظم پاناما پیپرز په معامله د قومي اسمبلی سپیکر ته د مخالفو ډلو په مشاورت د یو پارلماني کمیټې جوړښت وړاندیز کړی وو. ونن خورشید شاه ویلي دي چې د کمیټې برخه جوړېدو ته تیار یو، خو تر اوسه حکومت دوی سره په دې حقله سره رابطه نه ده کړې. خو خورشید شاه دا هم وایي چې هر څه وشي وزیر اعظم نه کوم پوښتنې دوی اساسو په حقله شوې دي د هغې ځواب به وزیر اعظم ورکوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د نه مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد نه متحده قومي موومنټ ځان د بیلولو فیصله کړې ده او دوی دا دریز دی چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نوم هم او شور کپنې ملکیت کې راغلی دی، ځکه دوی نور د اتحاد برخه نشي پاتې کېدی. د خزانه وزیر اساق ډار بلخوا دا خبره کوي چې وزیر اعظم ځان اعتصاب ته وړاندې کړی دی او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د ذمہواري جوړیږي چې ځان اعتصاب ته وړاندې کړي.
کامن سٹیزن سے لے کے کوئی بھی کسی عہدے پہ ہو، خاص کر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، اسی طرح جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، ہیڈز آف پارٹیز ہیں، سب اپنے 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 وہاں آ کے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں.
اور دوی وہی عام اولس نہ واخلا پارلیمانی مشران پورے دا ہر چا احتساب پکار دے، وزیر اعظم ځان احتساب ته وړاندې کړی دی. خو بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه اوس هم په دې خبره پکړه کې ولاړ دي چې وزیر اعظم نواز شریف د هغه شپږ آف شور کمپنیانو وضاحت وکړي کوم چې د دوی د فامیل ملکیت دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دوام لري. خبر منو بریدونکو تاسو ته مو وړاندې ویل چې یو بل خبر هم تاسو سره لرو چې شریکو، نو د هغه په حق له ځینې سیړنې هم تاسو ته وړاندې کوو چې په هندوستان کې ځینې داسې پرمختګونه شوې دي او د هغوی حکومت ځینې اعلامیې جاری کړې دي. یو دا چې غواړي یو قانون سازي وکړي چې د نقشې په حق له دی، خو د دې تفصيلات څه دي دا به هم تاسو زموږ همکار بیروز خان سره وړاندې کوي. او بل لوری ته د سیکنډ سټرایک کیپبلټی په حق له هم ځینې معلومات ستاسو سره شریکوي. ستړي مشي بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
لومړی کې اوریدونکو سره دا شریکوي چې دغه کومه قانون سازي چې غواړي د هندوستان حکومت وکړي د نقشو، د هندوستان د نقشې په حق له دغه څه دي، تفصيلات یې څه دي؟
زه به ګرانو اوریدونکو ته ووایم چې د هندوستان حکومت یو هڅه کړې ده چې د هندوستان د ملک کومه نقشه ده، د دې د استعمال چې څوک په جی پی ایس کې کوي یا په نور ایپس کې چې کوم د دې استعمال کیږي، نو د دې به باقاعده د حکومت نه بیا اجازه اخیستل کیږي او هغه نقشه به د ټول ایپس ته بیا ورکول کیږي چې هغه د حکومت یا د دغه قانون د لاندې چې کوم د هغې منظوري شوي. په دې باندې په هندوستان کې هم ډېر لوی بحث روان دی او مخالفت هم ډیر کیږي، ځکه دوی وایي چې سیو د میپ، د دې په مقابله کې ورته بل یو ناره راپورته شوی دغه وایي چې سیو د انټرنیټ. داسې ده چې هر څوک بیا دې کې تفصیل ورکړی هم دی، ما سره چې کوم خبر دی، دوی وایي چې د ټول څومره چې دا څومره ایپس اوس استعمالیږي، هغه ګوګل کته یو اوبر بیا ځان ته راغواړي یو ټیکسي، نو هغه هم یو نقشه کاری. نو دی وایي چې دا ټول ایپس چې څومره دي دا به د دې نوي قانون سره به دا غیر قانوني وګرځي او دا به خلکو ته ستونزې سی واکه. خو د هندوستان حکومت چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې موږ صرف اوس پورې تجویزونه راغوښتي دي، موږ د خلکو نه تجویز غوښتی دی چې موږ ته ووایي دا قانون پاس کو، نو په کومو شرایطو یې پاس کو، څنګه پاس کو. دې په شا باندې چې څه ویل کېږي هغه دا دی چې د هندوستان دننه به هم د دې باندې کنټرول راشي. هندوستان حکومت دریز دا دی چې موږ د ترهګرو ډلو نه د هندوستان هغه سینسیټیو ځایونه چې هغه مهم ځایونه دي، هغه فوجي دي او هغه سیویلینز دي، چې هغه د ترهګرو د بریدونو نه موږ بچو ساتو. خو د دې په مقابله کې بیا چې کوم دریز دی یا د دې کوم دلیلونه دي هغه دا وایي چې د هندوستان د جوړ کړي نقشه به صرف د هندوستان دننه خلک کارولی شي، که د بهر نه څوک تر هغه ډلې په هندوستان کې څه کول غواړي نو آب د ګوګل د لارې چې هغه کومه نقشه اخلي هغه به هغه ته بیا هم هغه ته به اویلیبل وي په لاس پرې ورځي. خو دې کې چې کوم د دې په شا باندې سخکاري هغه دا دی چې د هندوستان په نقشه کې هندوستان غواړي کشمیر د هندوستان برخه او خودلی شي، دا ډیسپیوټډ ایریا هغه نه مني چې ګنی دې باندې تنازع ده پی یا جګړه ده پی. او د دې سره سره چین د دې د هندوستان دننه یو خاوره ده، چین په داول لري چې دا د چین ده او هغه د اروناچل پردیش او بخده ارونا او اروناچل پردیش، نو هغه هم هندوستان غواړي چې د هندوستان په نقشه کې. بیا د دې په دریز کې بیا هم دا ویل کېږي چې ګوګل تر اوسه پورې څومره د هندوستان نقشې اوس هم ښایي، نو پای کې دغه دوه ځایونه اوس هم د هندوستان د نقشې برخه خودل کیږي نه چې سبل سو خو بیا هم په دې باندې خلک دا وایي چې عام خلکو ته بد دینه ډیره ډیره ستونزې به وته راپېښ شي ځکه په دې باندې یو قسمه شور راپورته شوی
درسته ده. بیرس خان سی یو بل خبره هم شوې ده د هندوستان د حکومت له خوا غدا چې دوی د سیکنډ سټرایک کیپبلټی په حق له خبرې کړي چې کومې لکه ځوابي حمله بلل کیږي داغه توان په حق له خبرې کړي دي نو د دې تفصیل څه ده
سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی دا په ایٹمی جنگونو کې دا یو دا ټرم استعمالی کی چې کله د دوو ملکونو ترمنځ ایٹمی جنگ شروع شي نو د کوم ملک لخوا چې اوړمبنې حمله وشوا د ایٹمی حمله وشوا د هغې عملی نه خپل ایٹمی وسلې ساتل چې کوم دی دا د دې سیکنډ اسٹرائک کیپبلٹی هغه مهم نقطه ده. یعنی کچری هندوستان دا اوس اعلان کړی دی چې دی سیکنډ اسٹرائک کیپبلٹی لري نو د دې معنی دا ده کچری پاکستان یا بل ملک چین یا بل ملک په هندوستان باندې حمله وکړي نو هندوستان ځان دې ځای ته دومره قوي کړی دی چې د هغې په جواب کې به هندوستان هم دویمه اټمی حمله وکړی شي او د هغې چې کوم مهمه یو نقطه بل ده هغه دا ده چې پاکستان سټریټیجیکلی وړوکی ملک دی نو د هندوستان لخوا که په پاکستان باندې یا عمله اټمی کیږي یا د ځمکنۍ عمله کیږي نو د پاکستان چې تر اوسه پورې د سټریټیجیک ډیپت خبره به کوله د افغانستان هغه ځکه کوله چې پاکستان په خپل ملک دننه بیا خپلې وسلې نشي ساتلی. هندوستان ډیر لوی ملک هم دی او بیا د پنجاب چې کوم دی په خصوصي توګه دا ډیر داسې نری دی اوږد پروت دی خو نری دی دا په ډیر لږ وخت کې هندوستان کولی شي د یو بل نه کټ کی نو ځکه پاکستان دا یو خوب بوینی چې افغانستان به د دوی یو پنځمه صوبه وي او کله چې دوی دا خپل وسلې چې کوم دی د هندوستان د حملې په شکل کې نو دا به افغانستان ته واړی بیا به دوی په دې پوزیشن کې شي چې هغه سیکنډ اسٹرائک کیپبلٹی دوی دلته کې په دې شکل کې ویني خو دغه ورسره چې کوم پوه خلق دي هغه ورسره دا منی هم نه او د پاکستان د ځواکونو چې کوم سټریټیجی ده دا د پاکستان د پوځ خپل یو سوچ خو کېدای شي ولې یو آزاد ملک په داسې قسمه تور باندې یارانیول یا د هغه د خپل وسلو د پاره کارول دا به د پاکستان د پاره یو اغوی یو خطرناک خبر وي. هندوستان اعلان کړی دی چې موږ سره دغه کیپبلټی شته او دا د پاکستان وایي چې د پاکستان چې کوم هغه ټیکټیکل هغه ویپنز د دې نه مخکې دا کړی دي چې په لږ وخت کې واړه واړه بولټس باندې هم دی نیوکلیر هغه چلولی شي د هغې په مقابله کې وایي چې دا هندوستان
جوړ کړی. بالکل درسته. ډیره مننه تاسو نه بیروز خان صاحب ستاسو د څېړنو نه.
مننه.
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پختون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پختنو جوابونه د هر ګل پروس دی ور ریډیو په بازار پروگرام کې اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو د دې ورځې خبري خبرونه دوام لري. د خبري خبرونه وروسته به د هلو وی یو ای بخنه غواړم یو بل خبرونه وی چې هغه یو ځانګړي خبرونه د هر اونۍ تاسو ته زموږ همکار رحمان بونيري وړاندې کوي او دغه خبرونه د داعش او سخت دریزي په نوم ده او د داعش په حق لچې څه هم نوې تفصيلات راځي هغه تاسو سره شریکوي. ارباب صاحب په دې خبرونه کې به ملمانه هم وی نن د اوریدونکو سره به ځینې ملمانه راځي او خو تفصيلات به شریکوي. دغه ملمانه به څوک وي؟
بالکل دلته امریکا کې د پولیټیکټ انسټیټیوټ ته د سړونو اداره د تینک ټانک ته عارف انصار د مشر دی هغه به په دې پروګرام کې برخه اخلي. ابراهیم ناصر د آشنا ریډیو همکار دی د وایس اف امریکا، هغه به په دې پروګرام کې برخه اخلي، او دغسې بیروز خان د ډیور ریډیو زموږ همکار دی، هغه به په دې پروګرام کې برخه اخلي. رپورټونه به هم وي چې په نړۍ کې داعش په حقله څه هلې ځلې روانې دي، دغه تفصیل به تاسو سره شریک کوو. چې عباس مجید مروت چې کوم پېښور کې اس اس پی دی، د پولیسو مشر دی، هغه د داعش په حقله څه وایي، دغه رپورټ به هم په دغه خپرونه کې رحمان بنیری چې د داعش او سختریزي په موضوع باندې کیږي په دې کې خپرېږي. اوس راځو د پاکستان قبایلي سیمه خیبر ایجنسی ته، چرته چې د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواري باړه ته ورغلی دی، او هلته کې خلکو سره خبرې اترې کړي دي. سپا سیمې ته ورغلی دی، کم چې د منګل باغ علاقه ګڼل کیږي. دغه ځای کې خلک وایي چې نه خو بجلی شته، نه ورسره د سکلو صفا او بشته، او کورونه یې هم او سکلونه یې اوران دي، او د پاکستان میډیا ورته هغه د توجه هم نه ورکوي. تفصیل یې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ابراهیم شینواري نه اورو.
ګران اردوونکو، دا وخت مونږ د باړې سپین کور شیخ آباد علاقه کې یو، او دا د سپا قوم علاقه ده، کوم چې د باړې په اوو قومونو کې د ټولو اخره دغه کډوال د خپل کورونو ته واپس راغلي دي. خلکو د خولې اورو چې دوی راغلي دي، دوی کوم قسم مشکلاتو سره مخ تیرور په جنګلي برا سره وکړي چې څه نومم دی، او بیا دغه علاقې خاص کر په سپا په خصوصي توګه او د باړې په عمومي توګه چې څه مشکلات دي کاغم راته ویل.
مو د سپا قوم سپین کور رور شیخ آباد اوسیدونکو، دلته مشکلات د یو خو د سکولونو دي چې سکولونه ټول وران شوي دي، که د جینکوی دي او که د هلکانو دي. دویم دا چې دلته ترانسفارمرې خرابې شوي، خرابې پرتې، اول خو بجلي ډېره کمه وي، که بیا بجلی رام شي نو ترانسفارمرې نشته دی. دا ترانسفارمرونه یو خو یې بالکل وړې دي، یو چې کوم دي دا کویلونه ته وړې دي، کیبل یې مزی خو بیا هم ریپیر شوي، خو دا تر اوسه پورې دغو څه بندوبست نه شوی.
مونږ ګران اردوونکو، په لار کې اوکته چې ډېر زیات کورونه تر اوسه پورې له هماغه سې وران پراته دي. حکومت دا دعوه کا چې دلته مونږ یو سروې شروع کړی ده. مونږ سره دلته ملګري ناست دي، هغوی نه پوښتنه وکړو چې آیا دا سروې واقعا کېدونکې ده، او دوی سره آیا د کورونو جوړولو څه مرسته شوې ده که نه.
د مو نوم هو ترابلیدو، کوم سې پوی سره تعلق لرم. چې د کومه پورې د سروې تعلق دی، نو سروې خو چې که داسې وي ته ویې چې برای نام شروع و، ځکه چې یو ځل یوه ورځ روشي نو په سپیرا ډیم په ایریا کې شروع کی، او بیا د اغز نه یو کور چې وکړي دوام بیا په منډې کس کې وکړي. سپیرا ډیم ولا خلک د اوسه پورې غریبونه غیلو کې ولا همداسې کنډرو کې نوستي وي، ته داسې په لوکا کې په سوونو کورونه ته نن ورځ پورې هغه د سروې نه محرومه دي. نو دوی چې کومه دعا کوي هغه دو په خپل هغه کې بي صحیح خو عوام په دا کې ته هغه کوي چې مو اندهایی زیاد کورونه تو سپرې په غیر د سروې نه پاتې.
د حکومت په څرڅنګ دغه علاقې خلکو د میډیا نه هم ګیلې دي، هغه چې دغه ځایي میډیا چې یا حکومت زموږ د هیواد میډیا ده، هغه دغه علاقې خلکو چې کوم مشکلات یې هغه په صحیح توګه باندې نه روجت کړي. زموږ سره ملګری ناست دی، هغه لږ په نوم خودون هم نه غواړي، خو بیا هم د نورو نه پوښتنه کړو چې د میډیا په رول باندې راته وایي چې آیا میډیا د دغه علاقې مشکلات راپورته کولو کې آیا کامیاب شوې یا ناکامه شوې ده.
میڈیا وہ دس خبر ہو چاہے اس میڈیا دل ترسینا وہ ساغل دو کم زوی چاہے آکو لو دائی نوے لرسی وہ اس تیمو دل تا چالا تا زد ایوے میاشتے نظر سم دل تا نہ تو خبر ہو روی نہ تو سل دور لگر نسکی رہ دائشے نہ بل لگر نسکی رہ دائشے دا سروے مسالہ ہو اے روڈ دیمو دا اللہ تای چاہے میڈیا والا روڈ پیش کی چاہے دا سے روڈونو بند دا وام درومی ہر سب حال شی چې په ټي وي باندې روشي، په بلاغ باندې روشي.
تاسو ته نه مطمئن نه چې موږ دلته نن راغلو تاسو په دغه میدان باندې کېناستو او دا مشکل تاسو اورو؟
نو دا موږ اوس مطمئن شو چې نن پهلا ورځ دا څو میاشتې وشو، شپږ میاشتې وشو چې کلو پهلا ځل راغلو.
میډیا به کردار په حواله سره زه دا یو خبره وکړم چې موږ راغلو نو تقریبا د موږ شپږ میاشتې پنځم میاشتې وشولې لوکیلا، خو دا اول ځل دی چې د میډیا ولا د موږ لوکیلا راغلو او د موږ آواز حکامې بلاله او د نیولر صحیح لکه د مو سکول، هسپتال، روډ، بجلی، د زندگی چې کم سهولت دی هغه د موږ نشته. نو موږ یو چې د میډیا ولا روشي په کور د حکومت اجازات ورکړي چې مجبوري بي وي د میډیا ولا مدنه وي چې دورسینه خود له هم پرتاخ کې مسلې وي موږ چې اجازات ورکړي د موږ لوکاو ګوري سپرډم د مو کروڑونه روپیه ولګولې په دوه مور زیر باندې بندګي سکولونه دي په خپل وخت له خیمې دي په داخې ما کې زناور نشي وسه دی اوس به موشم په د ګرمۍ کې څنګه وي کېنی د ډوګري هسپتال د صرف ایمرجنسي کې شته نور نه لیبر روم شته نه بل سہولت کې شته. نو دا مسلې دي چې دا په میډیا باندې هایلایټ شي نو کومه بلوي کې اکشن وغلی او عوام له به فائدہ ورسې.
مونږ سره بل یو ملګری دغه ځای سپا کوم اکبر خان ناست دی. اکبر خان، که دمره ته ووایې چې څه قسم مشکلات دي تاسو چې راغلی او حکومت نه څه غوښتنې لرئ؟
الحمدلله امن خو ډېر ښکلی بحال شوی دی، خو د امن د بحالې دوسره چې کوم ضرورت دی نو هغه د نش برابر دی، د اوبو، د بجلی، داسې نورې ستونزې دي. فلحال د سکولونو، د کورونو، د اوبو نو دا مشکلات شته دی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره تاسو ټولو د خبرو کولو او د خپلو مشکلاتو رابرسره کولو، د میډیا پر رول باندې هم ډېرې مهمې خبرې کولو، ډېره ډېره مننه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو، سپین کور، سپا، باڑا، خیبر ایجنسی.
وایس آف امریکا
ډیوه ریډیو اورئ.
اوریدونکو، خبری خپرونه دوام لري او په څو شیبو کې به راځو تاسو ته په وړاندې کوو د 15 منټو لپاره نور خبرونه، او دغې نه وروسته به د داعش او سخت دریځي دغه خپرونه تاسو ته زموږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.